אמריקה רג, רדיו אשנו.
אשנה רדיו.
אשנה רג.
רדיו אשנו.
סדאי אמריקה.
ترنو وريدنكو السلام عليكم سهار مونيك مرغه زه شافه سرداريم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې لته په واشنگټن کې د ماشام 8 بجې کېږي تاسو په مکرې د خبرونو لندېسته
د استنبول په هوایي ډګر د ځانمرګ وريدنو ملامتي په احمد چتاف اچول کېږي چې د چچنیا دی د ملګرو ملتونو ادارو د غوښتل دي چې د سعودي عربستان غړیتوب دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې وزندول شي او د امریکا حکومت په پلان غور کوي چې کچیرته د سوری حکومت په میناروا یا غیانو بمباری باندې کې دوی به د اسلامي دولت پر ضد په هوایي بمباری کې د غوي سره هماهنګي وکړي
نن جمعه ده د 1415 کال د سرطان د میاشتې ول سمده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې لومړی نیټه کېږي درنو ورېدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم مطالب لرو او په نورستان کې د واکسینو د بهیر او عامه پوهاوی په اړه یو مرکه د ډاکټر سید حبیب سره لرو اوس په پوره خبرونه عاشق لارې همزوی تاسو ته واوروي
السلام علیکم د ترکیه د استنبول په هوایي ډګر کې د ځانمرګ بریدونو معلوماتي تر ډیره هدا په احمد چتاف اچول کیږي هغه په سوریه او چچنیا کې د جهادي فعالیتونو اوږدا سابقه لري او ډیر احتمال شته چې د بریدونو به هم هغه تنظیم کړي وي بل په لور غربي مطبوعاتو پرون د پنځشنبه پرز د ترکیه د حکومت د یو جګپړی چارواکي د قبل ویل دي چې د بریدونو دریو کسانو کړي دي چې یو د روسي بلې د ازبکستان او دریم د قرغیزستان تباوه په دې بریدونو کې لکټر لګت څلور څلوه تنه ووجل شو او د 200 نزیات جوبل شو د ایران یو حکومتي ورسپانی پرون ویل دي چې دوه افغانان په دې جرم د مرګ په سزا محکوم شول چې د تهران په شمالي غرنۍ تفریحي سیمه کې په یوې فرانسوي سیلانی جنسي تیري کړی و د ورسپانی په مقاله کې ویل شوی چې د پیخې دوه نور تورن کسان چې باید محاکمه شوي وي تر اوسه نه دي نیول شوی خو دوه نیول شوی کسانو بیا ویل دي چې هغه بی ګناه دي څلور شکلنه فرانسوي سیلانی تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د 15 افغانانو لخوا وژغورل شو او شپږم افغان د دې لپاره جریمه شو چې د دې قضیه په تړاو د دوه افغانانو په تخته کې مرسته کړې و د بشری حقوقو د څار ادارې او د بخښنې نړیوال موسسي ویل دي چې د ملګر ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې دي د سعودي عربستان غړیتوب تر هغه وخت وزندول شي تر څو چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د عام خلکو وژل نیوی بند کړي سعودي عربستان ویل دي چې هغه په دې غوښتنې په غوسه او حیران شوی دي نور تفصيل د خلیل خان اوري
د بشری حقوقو شورا ووښت غړي لري او د سعودي عربستان د ریکلن غړیتوب ته یوازې یو کال وخت پاتې دي د بشری حقوقو د غدارو ویل دي سره لدی چې سعودي عربستان د دې شورا غړیتوب لري خو په یمن کې د هغوی د بشري حقوقو سابقه ډیره خرابه ده په ملګرو ملتونو کې د سعودي عربستان استازي په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د بخښنې نړیوالې موسسې او د بشري حقوقو د څار ادارې په دغه غوښتنه هغوی په غوسه او حیران شوي دي په اعلامیه کې ویل شوي دي چې سعودي عربستان او ائتلافي ځواکونه په یمن کې د مشروع حکومت د بیرته واک ته رسولو لپاره مبارزه کوي او په دې مبارزه کې ټول نړیوال قوانین مراعات کړي دي اعلامیه وایي د ائتلافي ځواکونو اصلي هدف د عامو خلکو ساتنه ده خلیل خان د امریکا شغ واشنگټن
خبرونه د امریکا غک آشنا رادونه اوریا د امریکا متحده ایالاتو پرون القاعده د هند په لوی وچه کې ډله د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړه او د دې ډلې مشر عاصم عمری هم د نړیوالو پیژندل شوو تروریستانو په لیست کې شامل کړه د امریکا د بهرنی چارو وزارت ورسله غدا اقدام وکړ چې د ډلې د څو مرګانې بریدونو د کولو ادعا وکړه په دې کې د 2014 کال هغه پیخه هم شامل و چې د ډلې کوخه کړه و د کراچۍ په ښار کې د پاکستان د بهري ځواکونو جنگي کښته و تختوي د ډلې همدارنګه ادعا کړې ده چې په بنگلاديش کې بيدینه مبارزين د همجنس بازانو د حقونو مبارزين بلاک چلوونکي او د امریکا د سفارت یو کارکونکو وجلې دی د القاعده د شبکې مشر ایمان الزواهری په 2014 کال کې د ډلې د جوړدو اعلان وکړ او مشري عاصم عمر کوي چې ګمان کوي په پاکستان کې بوي د ملګرو ملتونو رپورټونه وایي چې د سوریې د 1300 ټولو هغو سیمو خلکو ته عاجل ضروري مواد رسیدلي دي چې په محاصره کې دي. نور تفصیل د امریکا غاک خبریالې لیزا شلاین په دې راپور کې اوري.
ملګری ملتونه وایي چې دا اول ځل دی چې د 2012 کال نه وروستو د مشته نږدې د اربین او د زاماکا ښارونو ته د چهارشنبې دروازې په ماښام د عاجلو مرستو د 2 لاریو یو کاروان ورسېده. په دغه کاروان کې د دغو ښارونو 20,000 محتاجو خلکو ته خوراکي مواد، اوبه، دارو درمل او نور ضروري شیان انتقال شوي دي. لاکن د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي ولوړتبه مشاور جین اګلند ویلي چې بله مهمه مسله دا ده چې په محاصره شوو سیمو کې په زرګونو خلک دارو درملو ته ډیر سخت ضرورت لري. هغه وایي
The parties to this conflict, including the government of Syria, has not been willing to
په دې شخړو کې د سوریې د دولت په شمول ټول خواوې د تلیواله نه دي چې د نړیوالو اصولو د پیروي په اساس ډاکټرانو، نرسانو او د طبي خدماتو ټولن ته د اجازه ورکړي چې د ملکی خلکو علاج وکړي.
او روسي خبر ده چې د امریکا حکومت په یو پلان غور کوي کچیرته د سوری حکومت په میانره و یاغیانو بمباری باندې کې دوی به د اسلامي دولت او نصره جبهه د هوایي بمباری کې د غوي سره هماهنګي وکړي. امریکا دغه یاغیان وملاتړ کوي خو د اسلامي دولت او د سوری د حکومتي ځواکونو لخوا تر سخت فشار لاندې دي. د امریکا د پلان وس په دې پوري اړه لري چې آیا روسیه به د سوری په جمهوریت بشار الاسد چې نږدې ملګرتیا ورسره لري فشار راوړي او کنه چې په منځلارو یاغیانو بمباری باندې کې. ګڼ شمېر امریکایي چارواکو او ځینو کارپوهانو ویلي دي چې مسکو به ښایي په بشار الاسد دا ډول فشار رانوړي. په دې پلان کې د میانراو یاغیانو نه هم غوښتل شوی دي چې باید د نصره د جبهې نه ځانونه بیل کړي او داسې سیمو ته دې لاړ شي چې د سوریې د حکومت او روسیې د بریدونو نه بچ پاتې شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. پام وکړئ، رپورټ د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د اروپای ټولنې په غونډه کې یو مهم موضوع ترکیه ته په دې ټولنې کې د غړیتوب ورکولو هم ده. کچیرې ترکیه ته په اروپای ټولنې کې ځای ورکړ سي نو دا به د دې ټولنې څخه د انګلستان د وتلو نه پاس دوهم ستر بدلون وي. نور تفصیل د متیولا عابد پر رپورټ کې.
د ترکیې او اروپای ټولنې ترمنځ د مذاکراتو په دغه ناسته کې د ترکیې د مالی وزیر، د اروپای ټولنې لپاره د ترکیې خاص وزیر، د هالند د بهرنی چارو وزیر او د اروپای ټولنې کې د کونډې د چارو د کمیسیون غړي شامل وو. د اروپای ټولنې د منشور 150 ماده چې د مالی او تعمیل د چارو په اړه ده، د پنځمې پورز په دې اړه آزاد بحث شو. ترکیه کچیر والی چې د اروپای ټولنې غړي شي نو باید د اروپای ټولنې د منشور ټولې 15 ماده په ځان عملي کړي. خو دا چې ترکیه د قبرص هیواد آزاد حیثیت نه مني نو د دې منشور 15 مادي اور باندې بندي دي. په اروپای ټولنه کې د غړیتوب اخیستو لپاره د ترکیه هڅې د ډېر مودې نه روانې دي، خو اوس چې انګلستان د اروپای ټولنه د وتلو لپاره د عامه نظر پوښتنې یا ریفرندم د لارې رای ورکړه نو ترکیه وایي چې دوی ته نور هم اسانه شو چې اروپای ټولنه کې شامل شي. د اروپای ټولنې لپاره د ترکیه خاص وزیر عمر کلیک وایي چې د اروپای ټولنې نه د انګلستان وتل به د ترکیه دریځ نور هم پیاوړی کړي. خو د اروپا زیات شمېر خلک په اروپای ټولنه کې د ترکیه د شمولیت سره مخالف دي چې دې لپاره یو لړ علتونه هم وړاند کیږي، چې دې کې یو علت دا هم دی چې ترکیه یو اسلامي هیواد دی او ورسره دا هم ویره لري چې اروپای ټولنې د غړیتوب اخیستو سره به د ترکیه نه زیات شمېر خلک اروپا ته مخه کړي. د اروپای ټولنې مشرانو د ترکیې نه غوښتنه دي چې د بشر د حقوقو هغه ټول معیارونه باید قبول کړي چې د دې ټولنې نور غړي ورباندې عمل کوي. د هالند د بهرنی چارو وزیر برټ کونروز په بروکسل کې د ترکیې د بهرنی چارو د وزیر سره ملاقات نه پس خبریالانو ته وویل چې
As the European Union we stress the need for swift reforms efforts in this regard.
د اروپا ټولنه د ترکیې نه غواړي چې اصلاحاتو عمل دی جدي کړي. پتیره د قانون په حاکمیت او د بنیادی حقوقو په ورکولو کې د جدیت نه کار واخلي. ترکیه چې د اروپای ټولنې غړیتوب ته کاندیدا ده، باید د دیموکراسي او د دغه قانون د واکمنۍ د پاره ټاکل شوی ټول اصول ته درناوی وکړي.
په اروپای ټولنه کې د گاونډیو د چارو د کمیسیون غړی جانسن هین وایي چې موږ د ترکیه د پاره د منشور یو باب هم خلاص کړی دی چې د سره د پرانستل شو بابونو شمیر 14 تر رسیدي. موږ د ترکیه د غړیتوب عمل د ګړندی کولو هڅه کوو.
It's also a key principle of these accession talks that the move
په تیرو څو میاشتو کې ډیر ښه او ګټور پرمختګونه ولیدل. موږ اوس د خپلو ولسونو ته دا ویلی شو چې دا خبرې یوازې نمایشي نه دي، بلکې دا به د دواړو طرفونو د ګټو او ورته پیښو مسلو د حل دپاره ګټور وي. اوس به موږ د منشور یو شمیر نورې مادې هم خلاصې کړو چې هغې کې د قانون د واکمنۍ ماده هم شامله ده.
بلخوا ترکیې د اروپایي ټولنې نه غوښتنه کړې ده چې د ترکیې اتباعو ته باید اجازه ورکړل شي چې په ازادۍ سره اروپایي ملکونو ته سفر وکړي، خو بروکسل وایي چې تر څو ترکیه د تورزم ضد خپل قوانین اصلاح نه کړي د غړیتوب حق نه ورکوو. خو ترکیه بیا وایي چې داسې نه شي کولی ځکه چې همدا اوس د کورت یاغیانو سره په جګړه کې ښکیل ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. درنو اوریدونکو، زموږ همکار ذبیح الله غازی په نورستان کې د واکسینو د بهیر او عامه پوهاوي په اړه د دغه ولایت د واکسینو د پروسې له مشر ډاکټر سید حبیب سره مرکه کړې او په لومړي سر کې یې پوښتلی دي چې څومره خلک د واکسینو په اړه له پوهاوي برخمن دي. مرکې ته ستاسو پام راړو.
زه فکر کوم چې دا اشد ضرورت هم دی او دا خبره تر لامغه سه په خپل ځای پاتې ده، ځکه په نورستان کې که تاسو ته معلومه ده میډیا هم کار نه کوي په ټولو علاقو کې چې میډیا د لارې خلک خبر شي، نو د دې د وجې نه هلته د غم نشته، رسنۍ هم کار نه کوي. نو د دې د وجې نه موږ کوشش دا کړی دی بار بار چې موږ کله جلسې کوو، ولایتی جلسې کوو، په هغې کې موږ د حج اوقافو د ریاست نه غوښتنه کړې ده، زنانو امور ریاست هم غوښتنه کړې ده چې تاسو دغه زموږ د واکسین په اړه دا میسیج د علماو د لارې، د جوماتونو ممبر د لارې، د معلم صاحبانو د لارې معرف سره هم خبرې کړي چې دغه خلکو ته ورسوي. کار روان دی انشاءالله، خو تر اوسه پورې فکر کوم چې هغه حد ته موږ نه یې رسېدلي چې هغه خلکو د عوامو په هوا تقریبا 80% یا 90% ته ورسیږي. نو تقریبا دغه 30-40% خلک کوي، دا به هم زیات دي چې یاره د واکسینو فقط له آګاهي لري او د دې دغه پیدا نه خبر دي.
دینی عالمان په جماعتونو کې داسې مرسته نه کوي، په جمعې په خطبو کې داسې څه وایي؟
نو ځینې ساحې داسې شته، بعضې ساحې دي چې هغه د عوامو په ولسوالۍ کې په خپل مرکز پارون کې داسې عام ځایونه چې هلته د دولت لاسرسی ډېری، نو هلته علما په ځینې مواردو کې چې کم کیسونه میسونه راځي یا د شیرین میزلو واکسینو کم اوټ بریک راځي یا بل شی راځي، نو په هغې کې بیا هغوی داسې کوي چې ما خلکو ته وایي چې واکسین حرام نه دي، واکسین کول جایز دي، خپل ماشومان واکسینو دپاره کلینیکونو ته یو سئ یا چې د واکسینو ټیمونه راشي هغې ته یو سئ چې واکسین ورته وشي.
نورستان کې د دینی عالمانو دپاره داسې مالي امکانات په پام کې نه دي نیول شوي چې دی باید خلکو ته عامه پوهاوی وکړي؟
نو داسې پروګرامونه په کونړ کې، ننګرهار، لغمان، داسې نورو ولایتونو کې د یونیسف د خوانه په لار وړل کېدل، څه ډبلیو ایچ او د خوانه، نو هغوی ډی پی اوګان او ډی سی اوګان په نوم باندې د ولایت ولسوالۍ مسؤلین او د پولي ولسوالۍ مسؤلین دا لرل، عامه پوهاوي دپاره مسؤلین لرل چې هغې سره مالک هغه کومه کې ټوله ما هغه یونیسف او ډبلیو ایچ او په غاړه اخیستې وو، هغه ډېر مؤثر وو. خو په کونړ کې هم تقریبا فکر کوم چې هغه پروګرامونه اوس بند شوي دي، او په نورستان کې د عامه پوهاوي پروګرامونه محدود شوي دي که بند شوي نه، او په نورستان کې تقریبا تر اوسه نشته.
په نورستان کې داسې کوم مشکوک د پولیو پیخې خو تر اوسه نه دي ثبت شوي؟
نو مشکوک د پولیو پیخې د ای پی پیخې و کیس و ته مونږ ویو، هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه کم یو په ناڅاپي ډول ورته د یو لاس یا د خپې یا د بدن د څو عضو ضعیفي پیدا شي، شپږ میاشتې په وخت ډېر نه تیر شوي، هغه کسان زمونږ د پولیو کوم ټیمونه چې دي، پولیو افسر، د پی پی اوګان زمونږ او نورونه، مونږ بیا په کلینیکونو کې دغه لرو، د دې سایډونه لرو، هغوی د کلینیکونو نه غسی راپور اخلي، هغه ډاکټر صاحبانو ته بیا ډبلیو ایچ او یو څه امتیاز هم ورکوي، څوک چې دا رپورټ کړي هغې د فارم یو امتیاز ورکوي. نو دا رپورټ کیږي، د ای پی کیسونه رپورټ کیږي، خو له پولیو هغه بیا پلجه او هغه بیا فرق کوي. نو اوسه پورې انشاءالله دغه خو ای پی کیسونه رپورټ کیږي، په دې تیرو روبه کې تقریبا 9 کیس رپورټ شوي وو، خو الحمدلله تر اوسه پورې هغه یو مثبت نه دی راغلی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په تورخم کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له 4 ورځنۍ نښتې وروسته د پولیو واکسیناتورانو خپل کار له سره پیل کړی دی. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست وایي چې د واکسینونو بهیر په ششان سره روان دی. خبریال زیاور رحمان حسرت رپورت راکوي.
په تورخم کې د پاکستانی او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د پولې پر سر د جګړې لپاره تر یوې ونې پورې د واکسینو کارکونکو خپل فعالیتونه په تورخم کې پټه پد راولي وو. لمزي څخه د تګ راتګ پر مهال هیڅ ماشوم ته د واکسینو څاڅکې نه ورکول کېدل، خو اوس د واکسینو دغو کارکونکو خپل فعالیتونه د سره پیل کړي او په عادي توګه روان دي. د نیګرار عامه روغتیا ریاست وایي چې دوی په تورخم کې یو روغتیایي مرکز او څلوېښت واکسینو کارکونکي ماشومانو ته د واکسینو کولو لپاره برابر کړي دي. د نیګرار عامه روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل ناملا سمون وایي چې دوی په تورخم کې د ماشومانو لپاره نه هر ډول واکسین برابر کړي چې پولیو یې په سر کې ده او هر ورځ په عادي ډول ماشومانو ته واکسین کیږي.
پولیو داسې ناروغي ده چې له ټولې نړۍ محو شوې، خو صرف افغانستان او پاکستان او بالخصوص د سرحد په دواړو خواوو کې وجود لري. نو زموږ فوکس دلته په صحي فعالیتونو خصوصا په پولیو باندې زیات دی. دلته زموږ صحي روغتیایي مراکز هم شته او زموږ سیار ټیمونه هم خپل کار په عادي ډول سرته رسوي.
په نیګرار کې د یونیسف ادارې مطبوعاتي کارکونکي قدرت الله شکیب وایي چې دوی په تورخم کې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي او د واکسینو څاڅکې ټولو ماشومانو ته په حتمي ډول ورکول کیږي. دوی د پولیو پر ګواښونو ټینګار کوي، وایي د دې لپاره چې په تورخم او شاوخوا ولسوالیو کې تر 50 کلونو عمر لرونکي ماشومان له واکسینه بې برخې پاتې نشي، د دوی ټیمونه تر ماښام ناوخته په سیمه کې ماشومانو ته د واکسینو څاڅکې ورکوي.
ماجر ورن سره پاکستان د بارډر څخه خپل هوا تر استنیږي په مال ته روزمره ناز دي، د کمپاین اله ور روزمره مال ته ناز دي او هغه ماشومان چې مونږه 50 کال پوری دغه ماشومان ته واکسین کوي د په بارډر باندې تیریږي، یعنی تر ماخام مونږ نه وخت مخکل پر زمين کې مونږه ناز دي او مونږ ماشومان ته ان شاء الله واکسین رسو او هیڅ نو ماشوم به مونږ نه مس نه پاتې کیږي او هغه سستل دي چې هغه هم حل شي.
په تورخم کې مسافرین هم پوری واکسین د کارکونکو له فعالیت خوښت دي او ماشومانو ته په وخت سره حتمی د پولیو څاڅکي ورکوي. جمال تازه له تورخم راغله، په دې تړه وای
تورخم نه چې خلک راځي دوی واکسینونه اچي خو تر ناوخته پورې لګیای، مخ تقریبا تر ماخام شپږ وو بجو پورې چې تر څو پورې خلک را رواني دوی عمل ته ناشته واکسین اچي، هر ماشوم ته واکسین کوي.
تورخم بندر یو له هغه پر نفوس لارو څخه ده چې نیګرار ته د مسافرو تګ راتګ ترې ډیر کیږي او د نیګرار عامه روغتیا ریاست وایي چې دوی د پولیو ناروغۍ د سرایت مخنیوي لپاره دلته په جدیت سره د پولیو ضد واکسین پلي کوي. ضیاءالرحمن رحمان حسرت، آشنا رادیو، تورخم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په ګردیز کې خیاطان وایي چې د اختر په رانیږدې کېدو سره یې کاروبار ډېر ښه سوی دی. د دوی په وینا هم مصروف وي او هم د کورنیو په اقتصاد کې مرسته کولی سي. ابراهیم رحیمی د رپورټ تفصیل راکوي.
نورولی د پکتیا د ګردیز ښار یو خیاط یا درزی دی. که څه هم د تیرې وی میاشتې په موده کې یې ډېرې نارینه جامې ګنډلې، خو لا هم په دوکان کې ورته یوه پنډه رختونه د جامو ګنډلو لپاره په تار ځړېږي. نورولی له سهاره بیا د روژه ماتي تر وخته په خپل دوکان کې کار کوي. د هغه هڅه دا ده چې په راتلونکو څو ورځو کې ټول راځوړند شوي رختونه وګنډي او له اختر یوه ورځ مخکې مالکانو ته وسپاري.
اوسنی وخت کې خلک ساده او د چسپ جامې ډېرې خوښوي. ډیزاین داره تقریبا سل یو نیم سل افغانۍ مصرف یوې جوړې روزي. زه ما هم د کوچني اختر ته ځان لپاره چسپ سپینه جوړه جوړه کړې.
د ګردیز ښار یو بل خیاط نظرجان وایي چې د دوی د ګټې وټې ښه موسمونه کوچنی او لوی اخترونه دي. د هغه په وینا هم د روژې او اخترونو لګښتونه ترې ورکوي او هم د څو نورو میاشتو لپاره یې د کورنۍ ګزاره پرې کیږي. د لپاره چې له کاره ونوځینه درجن هم د پښې په وسیله د بټنې په کیکاګلو سره د جامو ګنډلو برېښنایي ماشین ته واوه او هم یې له امریکا غږ سره خبرې کولې.
خیاطي دوه سیزنه وي، یو لوی اختر یو وړکی اختر. زما بیکاره وي خو دا سیزن کې د شاګردانو مصارف هم زیات وي، برکونه او ډېرې بېخوبۍ شپې موږ ځان تېرو. مونږ خو اوس په دا سیزن کې 300 شپږ سوه تر 900-1200 پورې نه، انشاءالله غریبانو سره خو لږ ګزاره کوو.
خیاط عبدالطیب بیا دی ورځ ترڅنګ د شپې له طرفه هم کله ناکله کار کوي. هغه وای کلاس جر جر خوروي نو دی ورځ پورا کار کولای شي. عبداللطیف وای کار سخت دی، خو د شپې له خوا ځینې وختونه د نغمې دا سندره د ځان د تشویق لپاره اوري.
دوراج صاحب دو جوړه درې جوړه تر څلور جوړه پرې ګرځي. صاحب قیمتي زیات ده، خو دا سرزانی په ګردیس کې راسي ډیر څه وي، خو دا ټول خار کې قیمتي زیات ده. موږ دغه پیسې څنګه نو خلک چی وره
د ګردیس خارې اوسیدونکو چې وا جوړه رختي خیاطه د ګنڈل لپاره راوړی وو، ل درزیان وو غختل چې له بیوزل او د کمزور اقتصاد والا خلکو سره پوره مرسته وکړي.
د خیاطان ته جوړه مې راوړې ده چې د اختر شپې ورځې د جوړې جوړې کو په دې شپې ورځې کې چې دلته راشونو لګي قیمته جوړوي. که اختر وي که اختر نه وي مغه کوي، دوی خدای حساب ده چې کله اختر را نږدې شي بیا قیمته به جوړ.
په ټولیز ډول اخترونه نه یوازې د درزیانو لپاره د ګټې وټې ښه موسمونه بلل کیږي، بلکې له دې ورځو سره د نورو تړلو کاروباریانو مارکیټ هم له ګڼې ګوڼې ډک وي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
د ورستیو نظر پښتنو په اساس د امریکا د جمهوریت ریاست د مقام لپاره د جمهور غوښتونکو احتمالي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د ډیموکرات ګوند د احتمالي کاندید هیلری کلینټن نه وروسته دی. د امریکا ژغ د خبریال جیم ملون رپورټ به نظرانه یوسفزی تاسو اوروي.
ورستۍ سرویګانې ښایي چې په ورستیو څو اونیو کې د ډونالډ ټرمپ د محبوبیت په کچه کې ټیټوالی راغلی دی، خو په دې برسیره د هیلری کلینټن په حقله په منفي نظر کې هم زیاتوالی راغلی دی. د دغه سرویګانو نه دا څرګندیږي چې د دواړو ته د انتخاباتو پورې ډیر زیات کار ته ضرورت دی. د اوهایو په مهم ایالت کې هیلری کلینټن او د هغه ایالت ګورنرې الیزابت وارن د ډونالډ ټرمپ په خلاف یو ځای مبارزه شروع کړې ده. هیلری کلینټن وویل:
We are not going to let Donald Trump bankrupt America the way he bankrupted
موږ به ډونالډ ټرمپ ته اجازه ورنه کړو چې امریکا دیوالیه کړي لکه څنګه چې خپل قمارخانه دیوالیه کړي دي. خو سرویګانې ښایي چې اکثره رای ورکوونکي په هیلری باندې باور نه لري. هیلری کلینټن د دغه یادونه په شیکاګو کې په وینا کې وکړه:
A lot of people tell pollsters they don't trust me. Now I don't like hearing that. And it certainly is true. I've made mistakes.
زه په دې پوهیږم چې زه په دې برخه کې کارته ضرورت لرم. ډیر خلک داسې دي چې زما د لپاره کمپاین کوونکو ته وایي چې هغه به په ما باندې اعتماد نه کوي، خو اوس زه دا ورېدل نه غواړم او دا رښتیا هم ده چې زمانه غلطۍ شوې دي، خو زه داسې څوک نه پیژنم چې هغه غلطۍ نه وي کړې. په دې وجه زه د خلکو په پښتنو پوهیږم. ډونالډ ټرمپ بیا وایي:
فوکس، There's something going on that's really
خلک هغه څه چې روان دي ډیر بد دي. ټرمپ ادعا کوي چې هغه په انتخابات وګټي ځکه چې خلک د هغه نه د بدلون په تمه دي.
As soon as I ran, I became an insurgent. I became an outsider.
څنګه چې ما په انتخاباتو کې برخه واخیسته نو اوس زه پردې شوم یا غشوم. خلک هغه کسان چې زما ملګری اوس ما ته وایي چې ته پردې، ځکه چې زه هغه څه کول غواړم چې زه ستاسو لپاره صحیح وي او زه هغه څه نه کوم چې د هغوی لپاره صحیح وي. ټام ډی فرانک چې په یو ملي جرنال کې لیکوال دی وایي چې ټرمپ د مقدماتي انتخاباتو په پرتله په عمومي انتخاباتو کې په سیالۍ کې مشکلات لري. هغه وایي:
I've always thought that some of Mr. Trump's rhetoric works very well.
زپدې باور يم چې په مقدماتي انتخاباتو کې چې ټرمپ کوم دریز استعمال کړو هغه اوس په عمومي انتخاباتو کې نشي کارولای، او تر کومې پورې چې د کلینټن خبره ده نو په کار ده چې هغه د خپل ملاتړ زیاتولو لپاره نور کار وکړي چې خلک په دې پوه شي چې ډونالډ ټرمپ او په هغه کې توپیر سده او هغه بدلون چې خلک غواړي هغه ډونالډ ټرمپ نشي راوستي. تر اوسه پورې چې دغه انتخاباتي کمپاین په کم ډول روان دی، کارپوهان په دې نظر دي چې د نومبر د انتخاباتو په کمپاین کې به ډېر ناوړه شخصي لفظي بریدونه په یو بل باندې وشي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې په مخکې خبرونه ته د ترکیه د استانبول په هوایی ډګر کې د ځانمرګ بریدونو ملامتي تر ډېره حده په احمد جتاف اچول کیږي. هغه په سوریه او چشنیا کې د جهادي فعالیتونو اوږده سابقه لري او ډیر احتمال شته چې د بریدونه به هم هغه تنظیم کړي وي. د بلې خوا غربي مطبوعاتو پرون د پنجشنبه په ورځ د ترکیې د حکومت د یو جګپوړي چارواکي له قوله ویلي دي چې دا بریدونه درو کسانو کړي دي چې یو یې د روسیې بل یې د ازبکستان او دریم یې د قزه د قرغزستان تابع و. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 44 تنه ووژل شول او د 210 نه زیات ژوبل شول. د ایران یوې حکومتي ورځپاڼې پرون ویلي دي چې دوه افغانان په دې جرم د مرګ په سزا محکوم شوي چې د تهران په شمالي غرنۍ تفریحي سیمه کې پر یوې فرانسوي سیلانۍ جنسي تیری کړی و. د ورځپاڼې په مقاله کې ویل شوي چې د دې پیښې دوه نور تورن کسان چې باید محاکمه شوي وای تر اوسه نه دي نیول شوي، خو دوه نیول شوي ګرام کسان وایي چې بې ګناه دي. تلویریش کلنه فرانسوي سیلانی تیر کال په سپتمبر په میاشت کې د 15 افغانو لخوا وژغورل شوه او شپږم افغان د دې لپاره جریمه سو چې د دې قضیې په تړاو یې د دوو افغانانو په تیښته کې مرسته کړې وه. د بشري حقوقو د څار ادارې او د بخښنې نړیوالې موسسې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې دي د سعودي عربستان غړیتوب تر هغه وخته وځنډول سي تر څو چې د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د عامو خلکو وژنه نوي بنده کړي. د امریکا متحده ایالاتو پرون القاعده د هند په لویه وچه کې د تروریستي ډلې سازمانونو په تور لیست کې شامل کړه او د دې ډلې مشر قاسم عمر یې هم د نړیوالو پیژندل سوو تروریستانو په لیست کې شامل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغه دا اقدام وکړ چې دې ډلې تر څو مرګانیو بریدونو د کولو ادعا وکړه. په دې کې د 2014 کال هغه پیښه هم شامله وه چې د کوشش کړی و او د کراچي په ښار کې د پاکستان د بحري ځواکونو جنګي کشتۍ وتښتولې. او د امریکا حکومت په یو پلان غور کوي چې کچيري د سوریه حکومت په میانارو یاغانو بمباری باندې کړي، دوی به د اسلامي دولت او نصره جبهه د هوایی بمباریو هماهنګي وسره وکړي. د امریکا د دوغو یاغانو ملاتړ کوي چې خو د اسلامي دولت او سوریه د حکومت ځواکونو لخوا تر سخت فشار لاندې دي. د امریکا دا پلان اوس په دې پورې اړه لري چې آیا روسیه به د سوریه په جمهور رئیس بشار الاسد چې نږدې ملګرتیا ورسره لري فشار راوړي او کنه. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28°C. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د ورځې د خوا به هوا توده وي، 24°C به وي او شپې ته به 25°C. په هرات کې به نن اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 9°C. په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي، د ورځې د خوا به دلته هم هوا ډیره توده وي، 23°C به وي او شپې ته به 28°C. په غزنی کې به نن اسمان زیدی اوریځ وي، په کندوز کې به نن اسمان شین وي، د ورځې د خوا به هوا توده وي، 23°C به وي. په خوست کې به هم نن اسمان زیدی اوریځ وي، د ورځې د خوا به 24°C وي. په مزار شریف کې به هم نن د ورځې هوا ډیره ګرمه وي، 24°C به وي او اسمان به شین وي. په هلمند او فراه کې به نن د ورځې هوا ډیره ګرمه وي، 24°C به وي او شپې ته به 28°C. په همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي. لږ وروسته به دغه خبرونه پیل شي. د دغه خبرونې محترم همکاران حاضر دي، په دوی کې انس رویا زمانی او بخشي او قدیر مشرسی. او په همدې سره د خبرونه پای ته رسیږي. در بل خبرونې تاسو ټول پر خدای سپارو. خو د امریکا غږ آشنا راډیو سره وسی.